الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المعلمين من البشر وسيد المربين والمؤدبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا، وقال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستانو، د نن ورځې نصیحت یا موعظه به مو سپیڅلي اخلاق او ټولنیزې ناروغي د هغه په اړه تاسو ته بیان وسي. اوس په دې بیان کې به تاسو ته په فایل کې دوه آیاتونه پیش کړل سي او تاسو ته به وړاندې کړل سي. وروسته به احادیث مقدسه بیا تاسو ته ذکر سي. په مقدس احادیثو کې به څه فوائد مخکې تر بیانېدلو تاسو ته ذکر کوم. د ښو اخلاقو فائدې او ګټې به تاسو په خبر سي در مخه در بیانېدلو د مقدس احادیثو. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای هغه څوک به ماته د قیامت په ورځ ډیر رانږدې وي چې هغه سپیڅلي اخلاق ولري. اوس دا خبره څومره د مسلمانانو په منځ کې مهمه ده. مسلمانان ډیر و دې ته زړه شکی او ډیر د دې شوق او مینه لري چې موږ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورنږدې سو، او دا هغه په قرب کې او دا هغه په څنګ کې موږ واقع سو. اوس د دغه لوی هدف ته ترلاسه کیدلو دپاره یوه لنډه لار هغه سپیڅلي اخلاق دي. سپیڅلي اخلاق د مسلمانانو سره ښه چلند کول، ښه زندگی ورسره کول، ښه سم په ورین تندي او په روښانه مخ باندې د هغه سره ملاقات کېدل، دا کېدلی سي چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرب او نږدېوالی یو مؤمن مسلمان ته ورنصیب کړي. دا غرنګه سپیڅلي اخلاق چې دی هغه ذریعه او وسیله ده دخول د جنت هم ګرځي. یعنی یوه لنډه لار د دې ده چې په مقدس حدیث کې براسي تاسو به یې واوري چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به وفرمایي چې سپیڅلي اخلاق هغه یوه لار ده د جنت د رسیدلو. دا خبره به هم وسي. او دا غرنګه بله مهمه خبره به دا تاسو ته وړاندې سي چې یو سړی دی ټوله شپه په لمانځه په تهجد ولاړ دی او ټوله ورځ یې روژه ده. یه سړی خو ډېر عبادت وکړي، د دغه ډېر عابد انسان ثوابونه یو سړی کولای سي چې په لنډه لاره یې ترلاسه کړي. هغه کولای سي چې دی ښه اخلاق وکړي، حسینه اخلاق، ښکلي اخلاق ولري. د دغه ښکلو اخلاقو د لارې دی کولای سي چې د قائم اللیل او د صائم النهار، هغه څوک چې ټوله شپه پر لمانځه ولاړ وي او ټوله شپه یې روژه وي، د هغه ثوابونه ترلاسه کړي. دا به په مقدسه احادیثو کې دا مهمې خبرې تاسو ته ذکر سي. د سلوک او چلند تر ټولو بد شی د بل چا په اړه د الله جل جلاله د رحمت څخه لریوالی یا لعنت کولو حکم دی. هوښیار انسان باید چې په دې اړه ډیر فکر وکړي او وګوري چې د یو چا په حق له ناسمه پرېکړه کول د ایمان اصلیت ته زیان رسوي. د مؤمن زړه د الله تعالی سره تړلی وي او د هغه د رحمت فری باران وریږي، او د همدې رحمت له امله نوموړي پر خلکو باندې رحم او نرمي کوي، او د رحمت پر بنسټ د هغوی په اړه پرېکړه کوي، او لعنت ویل د الله جل جلاله رحمت د شړلو څخه په معنا ده. چې دا هم یو ډېر دروند کار دی. د ژوند هیڅ یوه برخه داسې نسته چې اسلام یې په اړه لارښوونې نه وي کړي، او له خلکو سره د چلند په لاره کې هم اسلامي اخلاقو بیان په دغه مقدسه شریعت کې سوی دی. او د اخلاقو بخش دی دا تر ټولو یو لوی او ستر باب دی. الله جل جلاله فرمایي: وقولوا للناس حسنا. تاسو وایس خلکو ته ښه خبره، ښه خبره وړاندې کی. دا مقدسه آیات کریمه چې دی دا درو اتیایم ما نمبر آیات دی د سورۃ البقرې څخه. بل ځای کې الله جل جلاله موسی او هارون علیهم السلام ته د فرعون په اړه وایي: فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. ترجمه: نو نرمه خبره ورته وکړي، شایي چې و ایمني او یا وویریږي. مفتی محمد شفیع رحمه الله وایي: نو موږ له موسی او هارون علیهم السلام څخه لوړ حکیمان یو، او نو مقابل لوري له فرعون څخه لوی سرکش دي. نو چې الله جل جلاله موسی او هارون ته د فرعون په وړاندې د نرم چلند امر کوي، موږ خو ډیر تر هغو ټیټ یو چې باید موږ هم ډیر نرمي وکړو. بدخو یو مو وسه د انسان په فردي او اجتماعي ژوند کې د هغه شخصي فر خویونه ډیر ونډه لري. یو څوک چې بد خو یو مثال یې د ګندګۍ دي، سم خلک پرې لرې کیږي او یوازې بد خلک پرې د مچانو په شکل راټولیږي، او نیک خوی انسان د خوشبویی په شان دی چې هر د سالم فطرت څښتن یې خوښوي او هر چاته خوشبویی ورشیندي. نیک خوی انسان سره هر څوک مینه او محبت لري، ځکه دی تل په ښو خبرو او ښه کردار او ښه عمل سره د خلکو زړونه ځان ته راخپلوي. او څوک چې له انسانانو سره ښه چلند کوي، هغه د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته هم قرب او نزدېکت حاصلولی سي، ځکه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا و ان ابغضکم الی و ابعدکم منی مجلسا یوم القیامه السرسارون والمتشدقون والمتفیهقون قالوا یا رسول الله قد علمنا السرسارون والمتشدقون فما المتفيهقون قال المتكبرون او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دا حديث مقدس امام ترمذي رحمه الله رانقل كدي. ترجمه داسده: جابر بن عبد الله رضي الله عنه واي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما تر طول خوش او په قیامت کې رانجدي هغه څوک دي چې شخوي ولري، او در طول ناخوش او په قیامت کې راڅخه لري هغه خلک دي چې هغه سرسارون دي یعنی لافي وهونکي، متشدقون دي یعنی خبرې لویونکي، او متفیهقون په اړه باندې هغوی یعنی صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه وپوښتل چې یا رسول الله دا نور کوم وفیجندل سرسارون او متشدقون او متفیهقون منجی فی جدی دا سوک چی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتویل دا کبر جنان دی، المتکبرون دا کبر جنان دی. اوز پا دغا حدیث مقدس کی چستا سی پا حضور کی ذکر سو، پا دغا حدیث مقدس کی نبی علیہ السلوات و تسلیمات آدی پڑا آگا او سرگن دول سر و فرمائل چی ستاسی محبوب ترین دی انسانان استاس سخا آغا سوکتی ما تا چی آغا نو احاسن اخلاق ولری، سپیشل اخلاق ولری، شایسته اخلاق ولری، شکل اخلاق ولری، شرویه دخل کو سره کی شپورین تنجی باندې دخل کو سره ملاقات کیږي، او د چا د غشتونو او سوال کولو جواب په ډیر شتري قصر ور کی. نبی علیه السلام فرمایل چې دا به د قیامت په ورځ ماته ډیر رنجږي. دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرب حاصلول دا یو معمولی خبر نه ده، دا یو ډیر درن عظمت شرافت او لوی مرتبه ده. دا الله جل جلاله یوازې سپیشلی اخلاق والا انسان ته پلن ډول باندې ورعطه کوي. الله تعالی دې زموږ تاسو ته ټول را نصیب کړي. محترم مسلمانانو ورونو، په دغه حدیث مقدس کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چابغسترین د انسانانو و ماته او ډیر لیر زما د مجلس څخه په ورځ کې د قیامت هغه به سرسارون وي. سرسارون څوک دي؟ هغه لافي وهونکي دي چې هیڅ شی نه وي، د بې بنیاده خبرې، بې بنسټه خبرې، بې اساسه خبرې، د ځان سره جوړې شوې خبرې هغه ځان ته منسوبوي، ځان په ټولنه کې د خلکو په وړاندې عالي او لوی ګڼي. دغه لافي دي، لاف لاپ کو مشتاس په پښتو کې وي، پلانې خورا لاپې وهم کې دي. لاپې خو داغه چې بې بنیاده خبرې کوي نو په حقیقت کې هغه دروغ وي، هغه حقیقت ونه لري، نو داغه لاپې سولي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سرسارون دغه لاپې وهم کې به د قیامت په ورځ ماته ډېر مبغوز وي، نو ماته به ډېر بدترین د انسانانو څخه وي، او زما د مجلس څخه به تر ټولو انسانانو دی لري. الله تعالی دې مشتاس ته نجات راکړي. دوهم هغه ډله یا هغه څوک چې نبی علیه السلام وایي ما ته به ډیر مبغوز وي، او د قیامت په ورځ به زما د مجلس د ټولو انسانانو دی لري وي، هغه متشدقون دي، خبرې لویې وي. یو خبره پیښ شي هغه ډیره وړه خبره وي، دای را ولاړ شي په دغه خبره کې نو لاس ووي ووي عشی پرو کې تعلیقات پرو کې سره ټکټ کې دا خبره یو لوی ستونزه یو لوی مشکل یو لوی عداوت او دشمنی ته ورسېږي. دې ته متشدق ویل کېږي. نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دغه متشدقون یعنی خبرې لویونکي بس په قیامت په ورځ کې زما د مجلس څخه تر ټولو انسانانو لرې وي او ما ته به ډېر مبوسترین د انسانانو وي. الله تعالی دې موږ تاسو ته نجات راکړي. دغارنګه متفیقون چې هغه درېیمه ډله وه چې کبرجنان وه، دا هم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په واضح ټکو سره فرمایلی چې دا به هم د قیامت په ورځ ما د مجلس څخه عالی ترین د انسانانو وي او ما ته به ډېر مبوس وي. الله تعالی دې نجات موږ تاسو ته راکړي. تکبر لوی چې تکبر څه ته ویل کېږي، تکبر چې دی بطر الحق و غمط الناس، تکبر چې دی د حق ردول دي او خلق حقیر ګڼل دي، دې ته تکبر ویل کېږي. چې حق خبره وي، حق عقیده وي، حق رأی وي، حق لار وي، هغه تردید وکړي، نه یې ومني او ځان په ټولنه او معاشره کې ډېر عالی او لوړ او غوره او بهتر ګڼي او تر ځان و هاخوا ته نور انسانان ټول د تخوار ذلیل سپک ناڅیزه ښکاره کېږي، دې ته متکبر ویل کېږي. دغارنګه په بل حدیث مقدس کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شکلو او سپیڅلو اخلاقو د اهمیت په اړه فرمایي. انا عائشه قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان المؤمن لیدرک بحسن خلقه درجه الصائم القائم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دا حديث مقدس امام ابو داود رحمه الله رانقل کړي. ترجمه یې داسې ده، عائشه صدیقه رضی الله تعالى عنها وای رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه می واورېدل چې ویل دي مسلمانان په شخوي سره د روژه نیونکي او لمونځ کوونکي درجات ترلاسه کولای شي. اوس نو تاسو دې حدیث مقدس ته په ښه دقیق ډول سره متوجه سي. دې حدیث مقدس کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اشکارا فرمایلی دي، اشکارا یې فرمایلی دي چې مؤمن په حسن خلق سره درجه د روزاتی او درجه د هغه چا چې قائم وي په شپه کې ولاړ وي د الله تعالی په عبادت باندې بوخت او مصروف وي، هغه په حسن اخلاق باندې په سپیڅلو اخلاق باندې دی دغه ثوابونه او دغه فضیلتونه دی ترلاسه کولای شي. دا د الله تعالی د لوري سره یو لوی احسان دی چې په سپیڅلو اخلاقو د لارې سره داسې احسان دی چا سره کول کیږي. دارنګ په بل حدیث مقدس کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اکثر د هغه انسانانو چې جنت ته داخليږي او یا جنت ته داخليږي د دې تقوا د لارې سره او د حسن الخلق د لارې سره، او ډیر خلک چې داخليږي جهنم ته او د جهنم ورته هغه لارې خوله ده او فرج دي. هر ابي هريره رضی الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث مقدس امام الترمذي رحمه الله نقل کړی دی. ترجمه یې داسې ده، ابو هريره رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه جنت د بیونکو عمل په اړه پوښتنه وسول چې هغه شی چې انسان جنت ته بیایي، مسلمان جنت ته بیایي، هغه کوم عمل؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل الله جل جلاله څخه ویره او شکرونه، دا انسان جنت ته بیایي او دا د جنت ته دور ننوتلو یو اسانه لار. بیا ورڅخه د دوزخ د غورځوونکي شي په اړه پوښتنه وسول. دا هغه په اړه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جواب کې وویل خوله او شرم ځای. راضی مسلمانانو مشتاسې فکر وکړو چې زموږ خویونه څومره له پورتنیو احادیث سره سمون او برابري لري، له خلکو ملګرو څخه په څه ډول موږ تاسې خبرې او مجلسو سره کوو او پر مقابل لوري موږ په څه ډول او په څه شکل باندې انتقاد او نیوکه کوو. الله تعالی چې زموږ چال چلند مسلمانانو سره را ډېر بهتر او ښه کې زموږ په حالاتو چې الله تعالی رحم وکړي، زموږ حالات چې دي د قران او د حدیث څخه په ډیر شکل باندې هغه لري. الله تعالی د زموږ اخلاق را سپیڅلی او را ښکلی او را حسین کی. امین یا رب العالمین. یو بل حدیث مقدس چې هغه هم د سپیڅلو اخلاق د اهمیت په اړه باندې دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هر انسان چې سهار کې د 365 بندونه دی په هر بند باندې د شکر کول هغه لازم دی او په هغه باندې صدقه کول په د باندې لازم دی. نو 365 بند باندې صدقات یعنی 365 صدقات به دی کی. نو کدی چیرې داسې وکړي د دې بندونو د دې قواو شکریا دی ادا کی اوس نو دا صدقات دي. سبحان الله هم یو صدقه ده، الله اکبر هم یو صدقه ده، الحمدلله هم یو صدقه ده، لا اله الا الله ذکر هم یو صدقه ده. په دې شکل دی کولای شي چې دا صدقات پوره کړي. همدارنګه دی کولای شي چې په ښو اخلاقو باندې په ښه چال چلن باندې د خلکو سره په ښه رویه باندې دی کولای شي چې دا صدقات پوره کړي او ادا یې کړي او په ډېرورین تندي او په روښانه مخ د چا سره ملاقات کېدل په دې لارو باندې دی کولای شي چې دا صدقات پوره کړي. اوس د بدخویه په اړه چې بدخویانه چې په یو حدیث مقدس کې هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي نو هغه به هم تاسو ته وړاندې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البزي رواه الترمذی او کما قال النبی صلی الله علیه وسلم. ترجمه دا چې د مؤمن مؤمن بنه پیغور ورکوونکی وي، نه به لعنت ویونکی وي، نه به فاحش وي او نه به بدګوی. څلور شان ذکر شول: طعن، لعن، فحش او بزي. اوس به د هر یو تشریح ته مشتاسي غوږ ونیسو. طعن چې دی د پیغور په معنا باندې دی. په لغت کې طعن د نیزې وهلو ته وایي او په اصطلاح کې پیغور او په ژبه د یو چا زړه ازارولو ته ویل کیږي. تان لغوی معنا کی دیت اشاره ده چې پیغور داسې دی لکه یو څوک چې په نیزه ووایي. که یو تن چاته ووایي چې په تا کې فلانی عیب دی، دا دومره زورونکې جمله نه ده، بلکې چې یو چاته پیغور ورکړي نو هغه ډیر زورونکې او اثر کوونکې کلام به وي. پیغور ډیر وخت انسان د عزت او د کورنۍ په اړه ورکول کیږي او زموږ په ټولنه کې خو ډیرې شخړې او جنجالونه د پیغورونو له امله منځته راځي. نو که د یو چا د پیغور له امله یو بل مسلمان ته په جنجال اخته کیدل راځي، د داسې دا داسې ده لکه دغه کس چې شر ته لمن وهلی وي. او د شر اچوونکې انسان په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې له جنت ته به بې برخې وي. نو دا تان ویل پر یو مسلمان نو دا ډیر زیان رسوونکی عمل دی. الله تعالی دې مؤمنان مسلمانانو ته د زموږ په شمول سره د دې عمل څخه نجات ورکړي. دا د بدو اخلاقو په څلورو شیانو کې چې تاسو ته په حدیث مقدس کې ذکر شول، اول هغه شی دی هغه تان ویل پر یو مسلمان. د خبرې د لا شر روشانتیا په مخ به داسې ووایو چې یو تان دی او یو د یو چا عیب په ګوته کول دی. دا فرق دی. عیب چې د یو مسلمان راپورته کوي یو څوک، هغه خاص د ده شخصي اخلاقو پورې اړه لري. په دې راپورته کې چې فلان عیب ای فلان ای په تا کې موجود دی، خو یو ګزار یې وکړي او مسلمان مقابل لورې داغدار ښکاره کړي، هغه یې خوش کړي، هغه یې په زړه کې زخمي کړي، دا خو هم کرغیړن عمل دی. مسلمانانو عیوب ولې مسلمان راپورته کوي؟ مسلمان باید چې د خپل ځان د اصلاح فکر ولري. د مسلمانانو عیبونه په داسې شکل راپورته کول چې هغه په ظاهریږي، دا خو بیا د شریعت سره برابر عمل نه دی. باید چې د دې څخه ډډه او پرهیز وکړل سي. او تان چې دی هغه عمومي د یو کورنۍ، د یو خاندان، د یو قوم، د یو قبیلې په اړه وي چې هغه مسلمان ډېر په زخمي سي او په خور سي چې تاسو خو فلان کورنۍ یاست، تاسو خو فلان خاندان یاست، تاسو خو فلانی قوم او قبیله یاست چې داسې عیوب و مجموعه او ټولګه په تاسو کې موجوده، په فلان تاریخ کې په تاسو باندې داسې سي و یا تاسو داسې کړو. دا چې دی په عمومي شکل بسته کورنۍ قوم قبیلې ته دومره نسبت کول، دا تر هغه عیب راپورته کیدلو زیات جرم دی. ولې دا د یو انسان په اړه نه دی، د بسته کورنۍ په اړه دی، د بسته خاندانو، د بسته قوم قبیلې په اړه. نو دا در هغه زیان رسوونکی او کرغیړن عمل دی. الله تعالی دې مستحق نجات راکړي. دوهم هغه شی چې په حدیث مقدس کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی و هغه لعنت. لعنت چې دی په لغت کې شړلو ته وایي او په شرعي اصطلاح کې د الله له رحمت شړلو ته وایي. یو څوک چې پر بل چا لعنت وایي د دې معنا دا ده چې هغه د الله له رحمت څخه سړی شړي، او دا یو ډیر دروند کار دی. په یو حدیث مقدس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: ان العبد اذا لعن شيئا صعدت اللعنه الى السماء فتغلق ابواب السماء دونها ثم تهبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مسارا رجعت الى الذي لعن فان كان لذلك اهلا والا رجعت الى قائلها او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث مقدس په سنن ابو داود کې را نقل شوی. ترجمه د دې حدیث مقدس به دا رنګوي: څوک چې پر یو شی ناحق لعنت ووایي، هغه لعنت اسمان ته پورته شي، نو د اسمان دروازې پر مخ وتړل شي، بیرته ځمکې ته راکښته شي، د ځمکې دروازې هم نو پرې وتړل شي، بیا یوې او بلې خوا ته ولاړ شي، خو چې هیڅ لاره ونه مومي نو د هغه چا پر لور ورسي چې لعنت پرې ویل شوی. که هغه د لعنت وړو پرې ولګیږي، او که نه وو د لعنت وړ نو بیرته پر هغه قائل، پر هغه ویونکي باندې دا لعنت راوګرځیږي. الله تعالی دې موږ تاسو وساتي. د دې حدیث مقدس څخه ښکاره شول چې لعنت ویل چې دی دا ډیر یو دروند امر دی، دا یو ډیر درون شی دی. ولې لعنت ویل چې دی هغه د الله تعالی د رحمت سره د لرې کیدلو په معنا ده. دا خبره ډیره یو معمولی وړه خبره نه ده، دا یو ډیر عظیمه خبره ده. ولې د الله تعالی رحمت چې دی هغه ټول شیانو ته ور شامل دی. دا ټول کائنات د الله تعالی رحمت خپل ځان ته راکش کړي او رانغاړلي دي، تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. د الله تعالی رحمت په ټولو اشیاو باندې محیط او چارپیر دی. دا چې یو انسان را ولاړیږي د یو چا په اړه باندې دا فیصله کوي چې دا د الله تعالی د رحمت څخه لیرې دي، دا فیصله هم بے بنیاد او بے اساس کی، بے له اجازې شرعیې څخه کی، نو دا درنه خبره. دا خبره به خود اسمانو ته خیژي او دروازې به ورته بندیږي، ځمکې ته به راځي او د ځمکو دروازې به ورته بندیږي، او بالاخره هغه چې د لعنت قرباني ویلې دی ورغه به ورځي کاغه د دې مستحق او لائق او لویږي به کنو بیرته به پر قائل باندې راګرځي، نو بالاخره به زیان چاته وي په خپل هغه ویون کې هغه قائل ته وي. هو دا خبره د یادول وړ ده چې د لعنت نوري معناوي هم شته. له ذکر سو معناو څخه فرت لعنت هر شعرات هم ویل کېږي. که یو څوک چاته ووایي چې خدای دې هلاک یا دې خدای ووهه، دا هم لعنت دی. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې ډېرې مېرمنې د لعنت تورې ټیک کاروي. په معمولي خبره خپل بچي او خپل محبوب اولاد ته وایي: کم بخت، خدای دې جارو در باندې تیر کړي. دا ورته وایي: خدای دې میراث کړي. دا ټول په لعنت کې حسابېږي. او په یو حدیث مقدس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دوزخ ډېرې وګړې به مېرمنې وي، ځکه چې هغوی لعنت وایي او د خاوندانو ناشکر کوي. یعنی د میرمنو دا عادت وی چې دی اکثر او بیشتر د لعنت کلمات او جملې د استعمالی په زیانونو یې خبر نی، او د خپلو مړونو او خاوندانو دی سخت ناشکر کی. نو دغه دوه عملونه د ښځو په اړه داسې دي چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په دغه دوه بدو اعمالو په وجه ما په جهنم کې ډیر اهل د جهنم هغه ښځې ولیدې. الله تعالی دې موږ ته نجات. په حدیث مقدس کې دریم شی چې ذکر سو هغه فاحش دی. فاحش دی له فحش څخه اخیستل سوی دی، او د فحش یو معنا دا ده چې په خلو پوچ خبرې کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې دریم شی فحش یاد کړی و چې مؤمن باید هیڅ وخت چاته پوچ خبره ونه کړي، که په عام حالات کې وي او که د غصې په حالت کې وي. یو چا سره بحث کوي یا یو چا سره معامله او تجارت او کاروبار کوي، باید په هر وخت کې له کوچ خبرو څخه مومن مسلمان ځان وساتي او ځان وشکوي. ځینې ورونه سته چې له مقابل لوري سره د بحث په سلسله او په بهیر کې له چرچې څخه ووزي، او داسې کوچ الفاظ کاروي یا لیکي چې ځان هم سپک معرفي کړي او هم د مسلمانانو زړونه ور آزار کړي. الایاذ بالله. الله تعالی دې موږ ته نجات راکړي. څلورم هغه شی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بد چلند او د بد اخلاقو په سلسله کې ذکر کړی و، هغه بېزی لفظ. بېزی لفظ چې دی دا
محدثین کرام یا شراح د حدیث په دې باندې بحث کړی دی. تحفۃ الاحوز کې په دې په اړه بیان کړی و چې ځینې کسان د فاحش او د بزی معنا یې وګڼي، مگر دی وایي چې ښه به دا وي چې فاحش عام بد ویل هغه که په قول وي که په عمل کې وي، دې ته نو فاحش ویل کېږي. او بده وینا چې د هغه یوازې تر عمل پورې دی خاصه وي، چې په عمل کې په عملي ډګر کې دی داسې کړنې وکړي چې هغه بد اخلاق وي، هغه بدې کړنې وي، هغه زیانونه اړي ټولنې او معاشرې او افرادو اشخاصو ته، داسې شان د دې څخه دا د مؤمن د شان څخه مخالف عمل دی بزی. نو اوس بزی لفظ چې دی، ځینې کې بزی راغلی دی، ځینې کې بزی راغلی دی. بزی یعنی بدون حمزه او معل حمزه، داسې راغلی دی. نو دا چې دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کومه حدیث مقدس کې چې ستاسو په حضور کې مخکې ذکر شو، په هغه حدیث مقدس کې څلور شان جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي وو چې لیس المؤمن بالطعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البزیء، دا ذکر شوی وو. اوس نو په څلورو شیانو کې دا بزی چې مې درته وویل، دا مول هغه اعمال او هغه کړنې دي چې هغه غلط اعمال دي او د اسلامي اخلاقو سره په ټکر کې وي، دې څه اخلاقو ته بزی ویل کېږي. نو مؤمن مسلمان به نه په خپل خوله باندې فحش او پوچ الفاظ کاروي، او نه به داسې کوي چې په عمل کې داسې کړنې او اعمال دی وکړي چې هغه د ده پر بد اخلاقی او د ټولنې ته په ضرر باندې تمامېږي. خو ځینې علمای کرامو د بزی ترجمه داسې هم کړې ده، او بزی دې ته ویل کېږي چې داسې الفاظ په خپل قول په خپل ژبه په خپله خوله باندې کاروي او استعمالیې چې هغه دوې درې معنی وولري. داسې الفاظ ډېر وي چې هغه ظاهرا چې ورته وګوري یوه معنا یې ښه وي او بله معنا یې بد وي. ډېر ځله ځوانان او یا مسلمانان داسې کوي چې په مجلس کې ناستې د یو چا د حقارت او د خوار کولو فکر د سره ملګری وي، یو چا ته داسې یو خبره منصوبه کړي یا صفت د دپاره وټاکي، که هغه پوښتنه ځینې وکړي چې دا لفظ چې تا ماته ووایه دا خو مناسب لفظ نه دی، دا ولې دی؟ ورته وایي د دې خو دا سمه معنا ده، اسمه معنا ورته راپورته. او وخت چې بیا نور د مجلس برخوالي هغو ته بیا داسې ښکاره کړي چې هغه غلطه معنا زما مراد، بالاخره نور ملګرو ته نو سپک معرفي سي او یا نور پر وخاندي او یا پسخند و رشخند پووي، نو دا معنا ځینې علما کرامو او ځینې محدثینو ځینې مراد کړی. دا هم رښتیا داسې عمل چې دي، دا ډېر دردونه پاروي، دا ډېر مشکلات پېښي، دا ډېر اختلافونه راپورته کوي. داسې کړنې هم په دې حدیث مقدس کې د بزی د معنا څخه اخیستل شوي دي. خو بهر تقدیر الله تعالی دي موږ ته او ټولو مؤمنو مسلمانانو ورونو ته سپېڅلي حسین او ښکلي اخلاق ورنصیب کړي. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول اورېدونکي او ټول د موعظې ملګري او سامعینو ته د نیکو او سپېڅلو اخلاقو عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. الله تعالی دې موږ تاسې ټول د بدو کړنو بدو اقوالو بدو اعمالو څخه نجات او پرهیز را نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.